360 में पाकिस्तान में सैलाब को 6 माह गुजरने के बाद भी 1 करोड़ से जायद मुतासरीन के लिए पीने के साफ पानी तक रसाई बहाल ना हो सकी। पानी के आलमी दिन के मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा की बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस किस हद तक पानी के मसाइल का हल दे सकेगी और जानेंगे एक हालिया तहकीक के बारे में जो बताती है कि हफ्ते में 5 की बजाय 4 दिन काम करना ज्यादा फायदेमंद है।
अगर आपका कोई और काम है तो आप वो कर सकते हैं या घर पर आराम कर सकते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में कल रात इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले 6.8 शिद्दत के जलजिले की वजह से कम अज कम 9 अफराद हलाक हुए जबकि तकरीबन 50 के करीब जख्मी हुए हैं। इस जलजिले का मरकज अफगानिस्तान में हिंदूकश का सिलसिला बताया गया है। जलजिले के बाद अगर हम के मुख्तलिफ हिस्सों से नुकसानात की इतलात का जायजा लेते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसानात अब तक खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। अब तक होने वाली 9 हलाकतें भी KPK से ही रिपोर्ट हुई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के उमर फारूक इस वक्त पिशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। उमर, किन इलाकों में ज्यादा नुकसान की इतलात हैं KPK में और क्या डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें पहुंची हैं वहां पर?
जी बिल्कुल असद, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके हैं जहां पर जैसे दीर हो गया, चित्राल हो गया, सवात हो गया, वहां पर ज्यादा जो है नुकसानात के बारे में बताया जा रहा है। और अभी जो है अभी मुझे इस वक्त मैसेज मिला खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, उनके नए आदाद के मुताबिक अभी जो है एक और हलाकत की भी उन्होंने तस्दीक कर ली, तो 10 अफराद हो गए हैं। जबकि कई जगहों पर जो है इमारतें मुनहदिम हुई हैं, दीवारें गिरे हैं, जिसकी वजह से 62 अफराद जो है अभी तक जख्मी होने की इत्तला दी है। दूसरी जानिब जो है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और रेस्क्यू 112 की टीमें जो है इन इलाकों की तरफ जा चुकी है, वहां पर रेस्क्यू के जो कार्रवाइयां है वो शुरू की जा चुकी है।
बहुत शुक्रिया उमर फारूक, आप हमें अपडेट कर रहे थे जो इस वक्त सिचुएशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें और कार्रवाइयाँ आप कह रहे हैं कि वहाँ हो रही हैं और इतलात में नुकसानात के सिलसिला की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक हलाकत और रिपोर्ट हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 17 ममालिक में 14वें नंबर पर आता है जिन्हें पानी की शदीद कमी का सामना है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पानी के बहरान की बुनियादी वजूहात में आबादी में तेजी से इजाफा, माहौलियाती तब्दीलियां, ज़रई शोबे में फरसूदा तरीकों के इस्तेमाल से पानी का ज़ियाँ, मजमूई तौर पर पानी की फराहमी में बदइंतजामी और मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना है। पानी को ज़खीरा करने, उसकी फराहमी के नाकस इंतजाम और दीगर मसाइल की वजह से अक्वामे मुत्तहिदा के तरक्कियाती इदारे UNDP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान 2025 तक पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा। दूसरी जानब पानी के आलमी दिन के मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा के बच्चों के लिए इमदादी इदारे यूनिसेफ ने पाकिस्तान में 6 माह पहले आए शदीद सैलाब से मुतासर होने वाले लाखों अफराद के बारे में कहा है कि वो मुमकिन तौर पर ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो बीमारियों की वजह बन सकता है। यूनिसेफ का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बच्चों समेत 1 करोड़ से ज्यादा अफराद आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की सिदरादार सैलाब के दौरान और इसके बाद सैलाब से मुतासर अंदरून सिंध के कई इलाकों से VOA के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी, इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सिदरा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई के निजाम पर आपने सैलाब का क्या असर देखा?
सैलाब को वैसे तो अब आए हुए 1 साल का अरसा गुजर जाएगा अगस्त तक अगर हम बात करें, लेकिन जो अभी तक जो सिचुएशन है वो ये कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां से ये रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पर अब सैलाब के पानी के बाद जो पीने का पानी है वो अभी भी कड़वा है और या फिर वो जेर ज़मीन इतना ज़्यादा नीचे है कि लोगों के एक्सेस में नहीं है। सुजाक संसार वहां पर काम कर रही है पानी के हवाले से, फरामी से, तो उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जामशोरो, दादू, जोही ये वो इलाके हैं जहां पर जो हैंड पंप्स हैं वहां से ना सिर्फ कड़वा पानी लोगों को मिल रहा है बल्कि बहुत से लोग जो जहरीला पानी है उसको अभी भी पीने पे मजबूर हैं। एक इलाका है काछो का, جہاں سے تقریباً 20 کے قریب اموات جو لوکل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر چکا ہے کہ یہ ملیریا اور ہیزا کی وجہ سے ہوئی ہیں. جو وہاں پر موجود بچے تھے ان میں جلدی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. ہماری وہاں پر کچھ ڈاکٹروں سے بھی بات ہوئی جو کہ اس حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے کام بھی کیا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پانی جو کھڑا رہا بہت عرصے تک, تو اس وقت تو جلدی بیماریاں پھیل رہی تھیں, لیکن جب سردی کا موسم اب گزر گیا اور اب گرمی شروع ہو گئی ہے تو یہ پانی جو لوگ پی رہے ہیں یا پھر ان کو نہیں مل پا رہا ہے یا وہ ادھر سے گزر کے آگے پہنچتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پاؤں میں, ان کے جسم پہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان پہ جلدی بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں.
تو کافی حد تک سدرا اگر ہم یونیسیف کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں بھی شاید انہی نمبرز کا حوالہ دیا گیا ہے. اس میں کیا کچھ اس سے زیادہ نمبرز ہیں, یا یونیسیف جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد سیلاب متاثرین کے لیے پینے کے پانی, صاف پانی کی فراہمی نہیں ہے اویلیبل, اور سندھ میں اس وقت سیلاب زدہ علاقوں میں اس سے متعلق کیا صورتحال ہے؟ صحت عامہ کے حوالے سے آپ جس طرح سے بتا رہی تھیں کہ جلدی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, اور کیا کیا مسائل سامنے آئے ہیں اب تک؟
جو سب سے اہم مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے, جو یونیسیف رپورٹ کر رہا ہے وہ اوور آل بات کر رہا ہے, یعنی کہ بلوچستان اور پنجاب کے کچھ علاقے اور پورا سندھ. لیکن جو ہم سندھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں یہ جو 1 کروڑ کا نمبر ہے, ان میں سے سب سے زیادہ تعداد جو آبادی کے حساب سے اگر ہٹ ہوئی ہے سیلاب میں تو وہ سندھ سے ہی ہوئی ہے. جہاں تک ہیلتھ فیسلٹیز کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب میں بہت سے ہیلتھ یونٹ جو تقریباً 900 سے زائد تھے ان کو جزوی نقصان پہنچا تھا, اور 90 کے قریب ایسے ہیلتھ یونٹس تھے جو مکمل طور پر تباہ تھے. ابھی بھی اس طرح سے وہاں پر ڈسپنسریز اور ہاسپٹلز کا قیام تو نہیں ہوا ہے. یہ جو لوگوں کو امداد مل رہی ہے یہ ڈاکٹرز کی طرف سے یا تو جاتی ہے, جو ہیلتھ ٹیمز جاتی ہیں وہ وزٹ کرتی ہیں اور وہاں پر لوگوں کو ادویات دے رہی ہیں یا ان کے چیک اپ کر رہی ہیں, تو یہ سٹیٹسٹکس وہاں سے آ رہے ہیں. یا پھر جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو سیلاب کے پانی سے جو وقت تھا نکلنے کا وہ اس وقت نہیں نکل سکا, تو اس کے بعد بھی افیکٹ آیا, جس میں خاص طور پہ دادو کا ذکر ہوتا ہے, جام شورو کا ذکر ہوتا ہے, اور خیر پور ناتھن شاہ جہاں پر بہت عرصے تک پانی کھڑا رہا. اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, اور یہیں سے رپورٹ ہو رہی ہیں کہ بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں. اگر آنے والے وقت میں پینے کے پانی کی فراہمی نہیں کی گئی تو میرے خیال سے اس سے زیادہ مسائل جنم لے سکتے ہیں, اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان میں بھی یہی تشویش ہے کہ اب اس کو بہت عرصہ گزر چکا ہے, کم سے کم جو حکومت ہے ان کو جو پانی کو صحیح کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اس کی فراہمی ممکن بنا دے.
تو حکومتی ریسپانسبلٹی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ڈیفینیٹلی اداروں کو اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے. بہت شکریہ سدرا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. جب ہم پانی کی بات کر رہے ہیں تو لاہور میں اسی سے متعلق ایک انوکھی تحریک شروع ہوئی ہے جس کا پیغام ہے کہ دریائے راوی میں گند نہیں پانی ڈالیں. لاہور کے کچھ پڑھے لکھے نوجوان اس تحریک کے ذریعے پنجاب میں بسنے والوں کو ان کی مادری زبان میں اپنے دریا کو بچانے کا پیغام دے رہے ہیں. راوی بچاؤ تحریک ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, انہی نوجوانوں سے جانتے ہیں سمن خان کی رپورٹ میں.
نیشنل کالج آف آرٹس کے ایم فل کے طالب علم ابو ذر مادھو ایک آرٹسٹ ہیں. حال ہی میں انہوں نے راوی بچاؤ کے نام سے ایک منفرد تحریک کا آغاز کیا ہے.
یہ کیسی زندگی ہے جس میں ہم سانس نہیں لے سکتے, ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں, اور اس میں کنزیومر کلچر کا کیا کردار ہے, کیسے وہ ہمیں پانی بوتلوں میں بند کر کے بیچتے ہیں اور ہمارا پانی انہوں نے تباہ کر دیا ہے.
دریائے راوی جو کبھی لاہور کے پہلو سے ٹھاٹھے مارتا گزرتا تھا اب سکڑ کر ایک نالا بن گیا ہے جس کا پانی بھی آلودہ ہے. لاہور کے چند نوجوان اس دم توڑتے دریا کی کہانی لوگوں کو سنا رہے ہیں.
میں ایک بار دریائے جہلم کی ایک شاخ سے گزرا جو معلوم ہوا کہ اب خشک ہو گئی ہے اور اب لوگ اسے پیدل پار کرتے ہیں. وہ میرے لیے بہت عجیب تجربہ تھا کہ ایک دریا جو کبھی بہتا ہوگا اسے پیدل چل کر پار کر رہا ہوں. پھر 4-5 سال پہلے دریائے راوی کے ساتھ میرا تعلق بنا. پہلے تو کام یہ تھا کہ میں صرف اس کے کنارے گھوموں گا, اس کی کہانیاں اکٹھی کروں گا, لوگوں سے ملوں گا. اس کے کنارے اتنی پرانی ثقافت ہے, گرو نانک بھی راوی کے کنارے رہتے تھے, مادھو لال بھی راوی کے کنارے آباد تھے. لیکن راوی کو جب دیکھنا شروع کیا تو میرے لیے بہت حیران کن تھا کہ یہ کیا حال ہے راوی کا. پھر اس کے لیے میں نے اور طریقوں سے کام کرنا شروع کیا کہ اب صرف کہانیاں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تو راوی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ راوی کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے.
کہانیاں اکٹھی کرنے دی لوڑ نہیں ہے, ہن پہلے تے راوی بارے گل کرن دی لوڑ ہے کہ راوی دا سی حال کی کیتا ہے.
راوی بچاؤ مہم چلانے والے نوجوان دریا کنارے واک اور بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ لاہور کے لوگوں کو دوبارہ راوی کی اہمیت کا احساس دلایا جائے.
ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਕੈਸੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਕਿ ਅਬ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਬ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੋ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਲਗਾ ਕਿ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਏਕ ਬਾਰ ਦਰਿਆ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇਖੇ ਤਾਕਿ ਦਰਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸਾਥ ਟੂਟਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੇ। ਮਲਾਹੋਂ ਸੇ ਪੂਛੇ, ਮੁਝੇ ਤੋ ਜਿਤਨੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੋ ਮਲਾਹੋਂ ਸੇ ਮਿਲ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਵੋ ਦਰਿਆ ਕੋ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਜੀਤੀ ਜਾਗਤੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਮਾਨਤੇ ਹੈ। ਉਨਸੇ ਪੂਛ ਕਰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਮੇ ਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਮੇ ਸਿਰਫ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੈ।
ਹਮਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਧਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਕੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਰਾਵੀ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਬਸਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਵੋ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਦਰਿਆਓ ਮੇ ਠੇਕਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਦਰਿਆ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੋ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ,
ਹਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਮੇ ਹਰ ਤੀਨ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋੜਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਅਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਆਵਿਨ ਦਰਿਆ ਜੋ ਰਾਵੀ ਕੇ ਮੁਆਵਿਨ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸੇ ਸਾਥ ਮਿਲਤੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਪਾਣੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਰਾਵੀ,
ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਰਾਵੀ।
ਸਮਨ ਖਾਨ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਲਾਹੌਰ।
آج سے نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پانی کے مسئلے پر تین روزہ واٹر کانفرنس ہو رہی ہے، جس کا مقصد 2030 تک دنیا بھر کی آبادیوں کو صاف پانی اور نکاسی آب کی سہولتوں تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کو اس وقت پانی کے بحران کا سامنا ہے اور اربوں لوگوں کو اب بھی صاف پانی تک رسائی نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 800,000 سے زیادہ لوگ ایسی بیماریوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں جو غیر محفوظ پانی، نامناسب نکاسی آب اور صحت و صفائی کے ناقص طریقوں سے براہ راست جنم لیتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی اس کانفرنس کی ہائلائٹ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے سے۔ انشمن، ایجنڈے پر ہے کیا اس تین روزہ یو این کانفرنس کے؟
اسد، 1977 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ یو این اتنی بڑی ایک کانفرنس جس کا فوکس صرف پانی کی دستیابی کو بحال کرنا یا اس کو بڑھانا یہ ہے، اور اس میں قریب لائک 6,000 سے بھی زیادہ نمائندے، جس میں منسٹرز ہوں یا این جی اوز کے نمائندے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کمپنیوں کے نمائندے ہوں، وہ شامل ہو رہے ہیں، اور ان سب کا فوکس یہی ہے کہ 2050 تک سب کو پانی، ایک پینے کا پانی مہیا کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانے پڑیں گے، جو بھی فائنینسنگ ہو یا جو بھی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہو، اس کے لیے اس کانفرنس میں بات ہوگی۔ اور پاکستان سے بھی 4 بیوروکریٹ کا ایک ڈیلیگیشن اس کانفرنس میں شامل ہو رہا ہے۔ اسد،
تو پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے، اس میں کسی نمائندے سے آپ کی بات ہوئی؟ کیا اس وقت وہ پرسو کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری کانفرنس میں، اور کس طرح سے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو فلڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور واٹر ریلیٹڈ، واٹر کرائسس ہے پاکستان کا؟
اسد، اب کانفرنس ابھی یہاں پر شروع نہیں ہوئی ہے، 9 بجے یہ کانفرنس آفیشلی شروع ہو جائے گی۔ جہاں تک پاکستانی ڈیلیگیشن کا سوال ہے، 4 بیوروکریٹس کی ایک ڈیلیگیشن، ایک ٹیم اس میں شامل ہو رہی ہے، جس میں واٹر ریسورس منسٹری میں سیکرٹری حسن ناصر جامی اور فیڈرل فلڈ کمیشن کے چیئرمین احمد کمال بھی شامل ہیں۔ تو پاکستان کا جو ایک ایجنڈا یا ایک پرائیورٹی اس کانفرنس میں ہوگی، اس میں پانی کی دستیابی بڑھانے کے لیے فائنینسنگ اور سیلاب اور سوکھے جیسے نیچرل کلامٹیز کے لیے ارلی وارننگ سسٹم تیار کرنا، یا ڈیسیلینیشن ٹیکنالوجیز جو ہیں، ایسے ٹیکنالوجیز کی ڈیولپمنٹ اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان جیسے، ان کو ٹرانسفر کرانا، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ واٹر ڈپلومسی اور کراس بارڈر، مطلب جیسے خطے میں الگ الگ ممالک کے بیچ درمیان ایک ساجھا انویسٹمنٹ واٹر پروجیکٹس کے بارے میں، مطلب واٹر پروجیکٹس پر ہو، اس کے بارے میں بھی یہ ڈیلیگیشن اپنی بات رکھے گا۔ اور ایک بات میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو میٹنگز یہ ڈیلیگیشن کر رہا ہے، اس میں جو کینیڈا کے پارلیمنٹری سیکرٹری ہے ٹیری ڈوگوڈ، ان سے بھی آج ملاقات طے ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے جانکاری، مجھے یہ انفارمیشن مل جائے گی کہ انہوں نے ان کی کیا بات ہوئی اور اس سے مطلب کیا ڈیولپمنٹ۔
ڈیفینیٹلی ہم اس حوالے سے آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے کہ پاکستان کے نمائندوں سے آپ کی کیا بات ہوئی اور آج کانفرنس کس طرح سے آگے بڑھتی ہے، اور خاص طور پہ سائڈ لائن پہ کون سی میٹنگز پاکستان کی طرف سے سامنے آئی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا۔ تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا۔ کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے یو 360 میں آج نیوز پر۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف متعدد کیسز میں اس وقت تفتیش جاری ہے، لیکن ٹرمپ ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے آئے ہیں جو ان پر لگے ہیں، اور تاحال ان پر کوئی بھی کسی بھی قسم کے کیس میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار کے طور پر اپنی انتخابی مہم جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر اپنے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ شروع کریں۔ عائزہ عرفان اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں، جہاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے کاروائی چل رہی ہے۔ ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ عدالت میں کیا کاروائی ہوئی ہے اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے شہر میں سیکیورٹی کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ عائزہ، کس طرح سے ریسپونڈ کر رہے ہیں سابق صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ان کی طرف سے دی گئی احتجاج کی کال پہ؟
سابق صدر نے ٹرمپ نے ہفتے کے روز اپنے ٹروتھ سوشل کے اکاؤنٹ پہ ایک احتجاجی کال دی تھی اور کہا تھا کہ انہیں منگل کے روز جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا، جو کہ ابھی تک فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی اور ابھی تک جیوری جو ہے گرینڈ جیوری اس سارے کیس کو سن رہی ہے، اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا، اس لیے گرفتاری کا تو ابھی تک کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ٹرمپ کے سپورٹرز کی جانب سے نیو یارک شہر میں پیر کو بھی منگل کو بھی چھوٹے چھوٹے احتجاجی مظاہرے ہوئے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر رسپانس سامنے نہیں آیا۔ کچھ ان کے اپوزیشن کے لوگ بھی کچھ مظاہروں میں شریک ہوئے، تو چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں مظاہرے ہوئے، لیکن عام طور پہ وہاں شہر میں پرسکون حالات رہے۔
تو عدالتی کاروائی کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ اگر آپ شیئر کر سکیں جو اب تک سامنے آئے ہیں؟ تو
آج گرینڈ جیوری جو ہے وہ ریکنوین ہوئی ہے، وہ مزید ایویڈنس پہ غور کرے گی اور اس کے بعد وہ ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ کن دفعات کے تحت صدر ٹرمپ پہ فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔
اور انتظامیہ کی طرف سے کس طرح کے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم 6 جنوری کا قصہ دیکھ چکے اور اس کی وجہ سے کنسرنز ہیں ماہرین کو کہ کس طرح یہ سچویشن انفولڈ ہوگی؟
جی، ویکینڈ سے لے کے اب تک نیو یارک شہر میں انتظامیہ نے سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کر رکھے ہیں، بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں سڑکوں کے ارد گرد، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹ سروسز اور دیگر ایجنسیز جو ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پہ ہیں۔ پولیس کے افسران کو کہا گیا ہے کہ ہر لیول کے افسر کو اپنی کمپلیٹ وردی میں رہتا ہے اور ہر وقت ڈپلائمنٹ کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آن لائن چیٹر جو ایسے گروپس ہیں جو جن کا تعلق 6 جنوری کے واقعات سے جوڑا جا سکتا ہے، ان کی آن لائن چیٹر، ریپبلکنز کی آن لائن گفتگو بھی مانیٹر کی جا رہی ہے کہ کسی احتجاج کی کال تو نہیں آ رہی، لیکن ابھی تک کچھ ایسا بڑا سامنے نہیں آیا۔ البتہ انتظامیہ نے یہاں بھی لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی قسم کے پروٹیسٹ کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں تو ضرور جمع ہوئیے، لیکن کوئی کسی قسم کا اسلحہ کیری نہیں کر سکتا یہاں شہر میں۔
بہت شکریہ عائزہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں نیو یارک سے صدر ٹرمپ کے حوالے سے، جو اس وقت ان کو انڈائٹ کرنے کے لیے کاروائی چل رہی ہے اور ان کے سپورٹرز کا کیا رسپانس ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ایسے امریکی صدر ہوں گے جن کے خلاف ان کے دور صدارت میں 2 دفعہ مواخذے کی کاروائی ہوئی، اور اب ان کے خلاف چلنے والے ایک کیس میں ممکنہ طور پر فرد جرم عائد کیے جانے کے امکانات بھی ہیں۔ اس پر امریکہ کے سیاسی رہنماؤں کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں۔
انہوں نے اپنی ذاتی رقم سے ایسا کیا تاکہ ایک جھوٹی لیکن شرمناک بات کے سامنے آنے سے اپنے خاندان اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بچا سکیں۔
No one is above the law.
کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، حتیٰ کہ امریکہ کے سابق صدر بھی نہیں، اور اگر کوئی تفتیش ہوئی ہے تو اس تفتیش کو مناسب طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے۔ اگر فرد جرم عائد کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ فرد جرم عائد کریں گے، ہمارا قانونی نظام اس طرح کام کرتا ہے۔
امریکہ کے سابق صدر پر سیاسی بنیادوں پر ایک اور مجرمانہ مقدمہ کیا گیا ہے۔
احتجاج کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے ٹرمپ کو محتاط رہنا چاہیے، ہمیں کانگریس کی عمارت پر حملے جیسے ایک اور حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ میں ان کا حامی ہوں، میرے خیال میں اس اصطلاح کو سمجھداری سے استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے کچھ افراتفری پھیل سکتی ہے۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں۔
عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سادیا زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں جو شاید ہم سب کے لیے کچھ آسانی لا سکے. ہفتے میں 5 کی بجائے 4 دن کام کرنے سے لوگوں کی مجموعی صحت بہتر ہو سکتی ہے, یہی اس تحقیق میں سامنے آیا ہے. مگر اس میں چیلنج یہ ہے کہ آیا اس کم عرصے میں کاروبار اپنی پیداواری صلاحیت کی اسی سطح کو برقرار رکھ سکتے ہیں جو 5 دنوں میں حاصل کی جاتی ہے. وائس آف امریکہ نے ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے 4 دن کام کے فارمولے پر تجربہ کیا ہے.
ڈینٹسٹ آریا اونڈو کو ہفتے میں صرف 4 دن روزانہ 8 گھنٹے کام کرنا اور پہلے جتنی تنخواہ کمانے کا خیال بہت پسند ہے.
اگر آپ کا کوئی اور کام ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں یا گھر پر آرام کر سکتے ہیں, اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں.
لیکن ضروری نہیں کہ جیمز راجرز کے لیے, جو امریکی ریاست جنوبی ڈکوٹا میں تعمیراتی کاروبار کے مالک ہیں, یہ فارمولا کام کرے.
ہمیں سیزن میں وقت پر کام مکمل کرنے کے لیے کئی ہفتوں کے طویل کام کی ضرورت ہوتی ہے.
2022 میں غیر سرکاری ادارے 4-day week گلوبل اور ان کے شراکت داروں نے امریکہ اور برطانیہ میں 6 ماہ کے پائلٹ پروگرام چلائے تھے. تنظیم کی شریک بانی شارلٹ لاکہارٹ نے کہا کہ انہوں نے کام کے اوقات میں کمی کے کئی فوائد دیکھے, جن میں کارکنوں کی تھکاوٹ اور بے خوابی اور غیر حاضری میں 65% کمی شامل ہے.
فلاح و بہبود کے اعداد و شمار واقعی نمایاں ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ کہ کاروبار جو اس میں شامل ہوئے ان کی پیداوار کی صلاحیت یا تو پہلے جیسی رہی یا اس میں اضافہ ہوا.
ڈیموکریٹک کانگریس مین مارک ٹکانو نے حال ہی میں تنخواہ میں کمی کیے بغیر ملک بھر میں کام کے ہفتے کو 32 گھنٹے کرنے کی تجویز دوبارہ ایوان میں پیش کی. ابھی تک اسے امریکی قانون کا حصہ بننے کے لیے ریپبلکن پارٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے, اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی بھی اس سے متعلق تفصیلات پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
یہ پلمبرز اور بڑھائیوں اور اسمبلی لائن پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے مختلف ہوگا. تنخواہوں کی ادائیگی میں توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے گا, میرے پاس اس کے تمام جوابات نہیں ہیں.
انہیں یقین ہے کہ خیال کو سماجی بنانے کا یہ صحیح وقت ہے.
وبائی مرض کی وجہ سے چونکہ لوگ اپنی ملازمتوں میں نئی لچک کا تجربہ کر رہے ہیں, انہوں نے کام کرنے کے نئے طریقوں کا تجربہ کیا کیونکہ انہیں کرنا پڑا. ہم جو دریافت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ پرانے طریقوں پر واپس نہیں جانا چاہتے, وہ ایک نیا معمول چاہتے ہیں.
ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ فرم لیکوئیفائیڈ کریٹو نے 2020 میں شروع ہونے والے 4 روزہ ورک ویک کے تجربے کو چند سالوں تک آزمایا. کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ اس تجربے میں بہت مشکلات تھیں.
It was very stressful for the employees.
ملازمین کے لیے بہت تناؤ کا باعث تھا کیونکہ وہ 40 گھنٹوں کے کام کو 32 گھنٹوں کے ہفتے میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. نیز گاہکوں کو جواب دینا بھی بہت مشکل تھا.
چونکہ ٹھوس اعداد و شمار اب بھی کم ہیں, اس سال کے آخر میں امریکہ میں ایک نیا پائلٹ پروگرام شروع کیا جائے گا تاکہ کام کے اوقات میں کمی کے فوائد اور نقصانات پر مزید تحقیق کی جا سکے. 4-day week گلوبل آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور برازیل میں بھی پائلٹ پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. ویرونیکا بلڈیرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voa urdu کے نام سے ہے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. طالب چارواکی وایي د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د تیر شپې زلزلې له امله ځانی او مالی زیانونه رامنځته شوي دي. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال زنګ وهل شوی خو ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې له زده کړو څخه د څه باندې 1 میلیون جنو د محرومیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین دپاره د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سولې د پلان هرکلی کړی خو واشنګټن یې د اندېښنې وړ ګڼي. داشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، مخم مو په خیر. نن چهارشنبه د 2023 میلادي کال د مارچ میاشتې 28 نیټه ده چې د وری میاشتې د 2 نیټه او په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د اول ورځې سره سمون خوري. خبرونه ته ښه راغلاست، زه بریکنا عمر خیلایم. په افغانستان او پاکستان کې زلزلې خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تفصیلې له اسلام آباد د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی خو د نجونو پر زده کړو بندیز دوام لري. په دې اړه د پوهنې د وزارت د پخوانی موین محمد آصف ننګ نظر اخلم او له سپین ماڼۍ نه عزیز الرحمن د چین او د روسیې د ولسمشرانو د لیدلو په اړه د امریکا خبرګون را سره شریکوي. تاسو ټولو ته سلامونه او له ټولو نه په درنه اختیله کوم چې مونږ سره پات شي. په افغانستان او پاکستان کې د ریکتر په کچه د 6.15 درجې زلزله شوې ده. په افغانستان کې طالب چارواکی وایي په یو شمیر ولایتونو کې د تیر شپې د زلزلې له امله ځانی او مالی زیانونه رامنځته شوي دي. د امریکا د جیولوجي مرکز د دغه زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لسګونه کسان د تیر شپې زلزله کې ټپیان شوي هم دي خو د ارقامو کره معلومات لا تر اوسه پورې نشته او په دې اړه وروستي معلومات له خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې له اسلام آباد په خبرونه کې دی. خدای نور صاحب، ستړي مشي، په پاکستان او افغانستان کې د پیکي په اړه وروستي جزئیات څه دي او آیا د مرګ ژوبلې په اړه هم څه ویل شوي دي او کنه؟
مننه مرشتا جانې. بیگانه زلزلہ کې چې په دلته پښتونخوا کې، په اسلام آباد کې او ورسره په کابل او ځینو نورو سیمو کې هم د دې ټکانونو احساس و ان تر ډیلی پورې هم محسوس شوی او د دې نه داسې راپورونه دي چې وايي د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادونو کې هم د دې زلزلې ټکانونو احساس و. خو تر ټولو زیاته مرګ ژوبلې په پښتونخوا او پښتونخوا کې بیا په سواد کې اړولې چې چارواکي وايي تر اوسه پورې 9 تنه په دې بیگانه زلزلہ کې وژل شوی او 40 یا 40 نور ټپیان شوی دي. هلته په کابل کې چارواکي وايي بیگانه زلزلہ په یو شمېر ولایتونو کې محسوس و او وايي په شاوخوا وو ولایتونو کې یا ځاني او مالی مرګ ژوبل خلکو ته اړولې دوا چې طالب چارواکي هلته وايي 40 تنه په دې کې تر اوسه پورې وژل شوی او 15 بیا نور ټپیان شوی دي. هم هلته په افغانستان کې ځینې زلزلہ ځپلي وايي
شپې یو ناڅاپه زلزله شوه چې موږ کته بس ماشومان مې راوبسته خو د موږ یو کوټه وغورځېده تر څو چې بیرون د ما مور په شهر وهلې وه زه هغې پسې وتلم تر څو چې راوتلم خو خو بچیان مې بیرون راووته خو خو د سر خطره نه وه خو کوټه کېناسله بیرون چې ووتلم دې خو دا اشپسانه دام راوغورځېده بس نو
من کله د وتلو په ټیم کې شولو او دیوال وغورځېده ماشومان ترنه لاندې شو یوې خپل جون د لاسه ورکه څه زخمیان شو او بیا کلیوال هم موږ په چغه پوه شو چې داسې قصه ده ټول کلیوال لاغله او تر کلینیکا هغه چې دند دل څور هغه هم را سره بیوړو زه خپل بیوړو لکه ټول لاړو بس تر اخر شي به پوره سره کلیوال علوم راستا وګړو
دا نوړی زلزله چې وشو نو چې کله موږ دا څه فکر کوله کې ترکیه زلزله غونډه شدت و عمومي او ټول کله او اتا علي شنګ له سوالي په ساته نه نو ډیر نوړی نوړی ورانه برولي او چې کله د دې شانو په وخت سره زلزله وا چې کله ختمه شله موږ دی الله څخه ډیر شکر و بس.
خو د نور صاحب، حکومت او مرستندوی ادارې زلزله ځپلو ته د مرستو په اړه څه اقدام کړی دی وکنه؟
که څه هم لکه چې مخکې ما وویل دغه زلزله چې پرون محسوس وه ډېره زورهوره زلزله وه او سمدستي تر هغه وروسته ژغورونکي ډلې هم په پاکستان کې او هم په افغانستان کې وایي چې چارواکي وایي دوی وایي چې فعال شپې او په بیل بیل سیمو کې هڅه کوله چې هر چېرته چې ډېره مرګ ژوبله وي هلته ځانونه ورسوي. خو د شپې تر نیمایي وروسته بیا په دواړو هیوادونو کې، په افغانستان او پاکستان دواړو کې، چارواکي وایي چې تر هغه وروسته بیا د تازه مارک جوبلی راپور او نو راغی چې تر هغه وروسته بیا د شغورنې عملیات ودرول. نو تر اوسه پورې چې څومره هم ټپیان دي، هم په پښتونخوا کې دي او هم په افغانستان کې دي، دواړه ایالتونو کې چارواکي په دواړو هیوادونو کې چارواکي وایي چې ډیرای د هغوی د وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. په پښتونخوا کې یو زلزل ځپلی وایي
دا کور ته ایک دم دا زلزلہ شو نو ته کور راوته ور بهر ته راوته ما زمونږه غ دیوال و کچا جو دیوال رسنګ ما منډ وهل ایک دم هغه دیوال ما را پرې وته ما را پرې وته دم دا خپل اند
خدای نور ناصر صاحب تاسو د معلوماتو نه ډیر زیات مننه کور ودان خوشاله اوسئ
تاسو نن بلنه
سپینه مړنی وای چې د چین او روسي د مشانو ترمنز لیدنه نشي کولای چې په اوکرين کې د جګړې پایته رسیدو ته لار هواره کړي. د چین جمهور رئیس شي جین پن مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن په داسې حال کې پایته ورسوي چې په دې ورسوي کې په اوکرين کې د جګړې د پایته رسولو په موخه د سولې یو طرحه وړاندې کړې ده. روسیا د دې طرحه له ډیرو برخو سره موافقه ده، خو امریکا وایي چې چین نشي کولای د اوکرين په جګړه کې د یو بی طرفه منځګړي په توګه رول ولوبوي. د واشنگتن د دریز پاړه زما همکار سید عزیز رحمان لسپین مانی څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان، واشنگتن ولې د چین په منځګړتو
شکمن نه مننه؟ دلیل یې دا دی چې چین د غربي نړۍ د تمې پر خلاف تر نن ورځې پورې حداقل یو وار هم په اوکراین کې د روسیې یرغل نه دی غندلی، یو برعکس په تیر یو کال کې خپل اړیکې له روسیې سره نور هم ژورې کړې دي. نو په همدې وجه سپینه ماڼۍ وایي که چیرې چین غواړي چې د اوکراین په قضیه کې په واقعي توګه یو رغنده رول ولوبوي، نو په اول ګام کې باید روسیې ته ووایي چې په اوکراین کې خپل بریدونه ودروي، خپل سرتیری له اوکراین څخه وباسي او د اوکراین خپلواکي او ځمکني بشپړتیا ته احترام وکړي. سپینه ماڼۍ دا هم وایي چې د چین جمهور رئیس تر مسکو پورې لاړ، خو تر نن ورځې پورې حداقل یو ځل هم نه د اوکراین له جمهور رئیس سره وکتل او نه هم د اوکراین خبرو ته غوږ ونیو. خو نن د سپینې ماڼۍ د دغو خبرو په خبرګون کې مسکو او بیجنګ دواړو خبرګونونه ښودلې دي، او مسکو ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ دغه خبرګون غیر منصفانه او غیر دوستانه او یو آشکاره یا واضح دښمنی بلل ده. بیجنګ هم ویلی دی چې متحده ایالاتونه باید په اوکراین کې خپل کړنو ته متوجه ووسی او دغه معلوماتيار پر چین باندې نه اچوي.
په مسکو کې د چین رهبر شي جین پینګ ته د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا په لوړ کچه تشریفاتي هرکلی او قربتوب وشو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه چین او روسیا به د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي چې اصلي نورمونه د نړیوالو اړیکو پر بنسټ او د ملګرو ملتونو د اصول او چارتر مطابق خوندي وساتي.
شي په اوکراین کې د یو ډیپلوماتیک حل رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او پوتین یې ملاتړ وکړ.
زمونږ په باور د چین د سولې پلان د روسیې د تګلارې سره ډېر مطابقت لري او کېدای شي د یو سوله ییز حل رامنځته کېدو بنسټ جوړ کړي چې هر کله لویدیځ او کیپر ته آمده شي، خو موږ د هغوی لاړ خداسې یو څه نه وینو.
سپینې ماڼۍ د پوتین دا ادعا رد کړه.
موږ د هغوی د خبرو عمل نه دی لیدلی. دوی ژمنه کوي چې موږ ته هیله بکی چې دا جګړه به ډېر ژر یو وخت ختم شي.
د پوتین او شي تر لیدنې مخکې امریکا د چین د اوربند په پلان انتقاد کړی او ویل یې په دې کار به په اوکراین کې د روسیې پرمختګ تقویه کړي. او داسې معلومیږي چې د پوتین او شي په لیدنه کې د اوربند د مذاکراتو دپاره کوم وړاندیز هم مطرح نه شو. جان کربی ویل امریکا به یوازې هغه وخت د بیجنګ په منځګړیتوب د مذاکراتو ملاتړ وکړي چې که جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي په دې ډاډمن شي چې مطلق د سولې سبب کیږي. د اوکراین د جمهور رئیس په نظر د پوتین لخوا د نیول شوو سیمو په سر ور سره معاملې نه کوي.
فکر نه کوم روسیا دا ډول شرایط ومني. هغوی د مخه داسې یو څه رد کړي چې دوی ته پکې ګټه نه وي، خو د مذاکراتو پیل دې پرې وشي.
زلینسکي د سیشن به پر د جاپان د صدر اعظم فومیو کشیدا سره ولیدل. دا په لویدیځ اتحاد کې وروستی رهبر دی چې کیف ته په ناڅاپي سفر ورغلی.
ولیکی
د جاپان قوت په آسیا کې د هغوی مشرتابه ته چې د سولې او اصولو پر بنسټ د نړیوالو قواعدو مدافع دي او اوستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د ریاستي مسؤلیتونو ته په کتو سره زموږ نننۍ خبرې په نړیواله سطحه حقیقي پایلې لرلی شي.
د پوتین سره تر لیدنې وروسته ممکن د شي او زیلینسکي ترمنځ خبرې هم وشي، خو دا خبره تر اوسه نه ده تایید شوې.
او اوس راګرځو د افغانستان په اړه خبرونه. ته په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال زنګ وهل شوی، خو دا دویم پرلپسې کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې ده چې سږکال به یو میلیون نجونې له زده کړو محروم شي.
د نوی تعلیمی کال پیل لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز لا پر ځای دی. که څه هم تمه و چې نجونې به سکل خوانځي او تولاړي شي، خو زده کوونکي وایي هیلي په نیمګړو ارمانونو بدل شوې دي.
هم موږ مکتبونه یاد نیسو شو او هم نه کوم مثلا منطقي بانشته کوم منطقي دلیل شته چې دا د مکتبو بندیز لپاره وي. او د دې په خاطر زه دا فکر کوم چې دوی طالبان په هغه باورونه لري، هغه عقیدې لري، هغه په خاطر نه غواړي چې موږ مکتب ته راشو. او زه فکر نه کوم چې که هر څونه دا طالبان دا وموکړي دوی به دا مکتب راخلي، ځکه چې دوه کالو کې ونه شو، دا یو نیم کال کې څه ونه شو، نو باور لري چې ورسېدې به هم ونه شي.
طالبانو پر رسمي توګه د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره څه باندې یو میلیون نجونې په ټولګیو کې د حاضرېدو اجازه نه لري. په افغانستان کې اروپایي اتحادیې د ژوند په ټولو برخو کې د میرمنو نجونو توکمي او مذهبي اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار کړی دی. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د بشري حقوقو په حق کلنی راپور کې ویلي چې طالبان په نستو منکیدون کې توګه افغان مرمن ځپی او توپیری چلن ورسره کوي.
افغانستان په افغانستان کې طالبان په نستو منکیدون کې توګه مرمن او جونې په پرله پسې توګه ځپی او د مرمنو د ازادۍ د زده کړو او کار د حق د محدودولو په مخه تر اوسه اتیا فرمانونه صادر کړي.
د نجونو پر زده کړو بندیز تیر کال د مارچ په میاشت کې پیل شو. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې پکې د زده کړو، کار، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي مشارکت او د تګ راتګ حق او ازادي نه لري. طالبان ادعا کوي چې د شریعت او د افغانستان د فرهنګ په اساس نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو ملګري ملتونه او یو شمېر اسلامي هیوادونه د طالبان دا بندیزونه د اسلامي اصول خلاف او نه توجیه کیدونکي بولی. وحید فیضی، امریکا غږ.
ګڼ شمیر فعالانو په 1402 مریض کال کې د نجونو پر مخ د خونځو او پانتونونو دروازو په خلاصولو باندې ټینګار کړای دی. په دې اړوند د پوهنې وزارت د پخوانی موین محمد آصف ننګ نظر اخلم چې مهرباني کړې ده او د سکایپ لارې په خبرونه کې را سره مل دی. ننګ صاحب سلامونه بیا هم او خبرونه ته ښه راغلاست. ساسو په نظر طالبان ولې تر اوسه د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه قانې کوونکی ځواب نه دی وړاندې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر هغه څه چې موږ اوس ټول وایو دا به اټکل او ګمان او تخمین وي چې طالبانو د دریځ په اړه، اما یقیني معلومات او رسمي دریځ تر څو چې د طالبانو لخوا معلوم نسی، د موږ دغه اټکل به د تعلیم په اړه همداسې دوام پیدا کړي. زما په نظر مواجه دلیل به وجود نه لري چې طالبانو کله هم ځان مکلف نه ده بللای چې ولسته د مسلې توضیح کې بیان کې هغه حکمت او هغه مصلحت چې دوی لري د تعلیم په اړه، د دې محدودیت او بندیزونو په اړه هغه باید دوی بیان کړي. که اسلامي مسلې خو ډیر واضح ده چې مسلمان ملت ته اسلامي دریض بیانول دا خو ډیره خبره، اما که دریض نوي زما په نظر دغه بندش به تر ډیرو کلونو پورې دوام
ننګ صاحب د ملګرو ملتونو متخصصانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. آیا فشار نتیجه لرلی شي که لرلی شي څه ډول فشار؟
زما په نظر نه زه چې تومره د اسلامي امارت تر له اصول سره له اسلوب سره او د دریځونو سره بلد یم. دوی فشار ته تن نه ورکوي. شل کاله جګړایز فشار دی تلويخ 45 هیوادونو هغه ته د دریځ کې تغییر را نه وست. هلته په دوی کې هغه د یولس دوره مذاکراتو پاکله هیڅ دریځ ته دوی تن ورنک. او اوس هم چې دوه کاله دا د فشار په بندیزونه دي تحریمونه دي انزوا ده نور بنو څه شی پکې اضافه سي، یعنی کوم فشار پاتې ده چې هغه دوی تر سره کوي. او موږ وایو چې کدا فشار هغه پاتې وي هغه تر سره سي نو طالبان به دې ته غاړه کوي. ما په نظر داسې فشار نه پاتې کیږي به لدی چې بیا جګړې ته لاړ سي او یرغل ته لاړ سي، او دا زه فکر نه کوم چې
نن صاحب. خو طالبانو دا هم ویلي دي چې د نجونو پر مخ د کونځو بندیدل دایمي نه دي او تر امر رسانی پورې انتظار وکړي. تاسو داسې کوم نه نښانې لیدلې دي چې طالبان د ژمن وي او پر راتلونکي کې به د نجونو پر مخ تعلیمي مراکز پرانیسي؟
په ظاهر خو نه لیدل کیږي. تاسو ګورئ چې کوم دلیل ده چې تعلیم بند شوی ده، هغه دلیل باید بیان شي. یعنی موږ چې وایو چې خلاصيږي کنه خلاصيږي دا په دې پریاړه لري چې دغه سوال ته ځواب پیدا کوچی ولی بند کړی. که دلیل د بندش عقیدوي وي او د فکر لمخي وي زما په نظر باندې او همدغه رهبرۍ لخواوي بیا دا بندش دوام کوي. اما که د مصلحتونو لمخي وي د نظام د تعلیمي نظام د اصلاح او سمون لپاره برنامه وي بیا هم احتمال یسته چې خلاصي
نو کوازي تمداسي دوام وکړي. ننګ صاحب، نړیوالو سازمانونو او افغانانو ته څه په کار ده چې وکړي؟
زما په نظر نړیوال چې کوم دریض نيسي اچوای چې موږ ته سره کار خده د دې تعلیم مسله دا صحیح ده چې په نړیواله ټولنه کې او موږ هم د نړیوالې ټولنې دی یو غړي په توګه حقوقي مسله دي ته وایو او هم دینی مسله ده چې تعلیم یو حق ده. اما د طالبانو لپاره چې څومره غربي هیوادونه سخت دریض نیسي دوی ته د خپل حکم حیثیتي فیصله حیثیت نیسي نو بیا دوی لدین الله شدیده دفاع کوي. او کچیرته دا دوی چې وایي چې سره کارخه ده نو دلته طبیعي ده چې دوی وایي چې ولې تاسو ته سره کارخه ده، دته دا نور هم جنجالي کوي مسله او مغلقه کوي. ما په نظر هغه څه چې کوو غواړي نړۍ چې فیصله د مراودی او د تعامل لمخه له طالبانو سره تعامل وکړي، هغه تنه د تعلیم په برخه کې نه، په نورو ټولو سیاسي برخو کې د نظام د رسمیت پیژندنې په برخه کې د تجارتي تعاملاتو په برخه کې د تحریمونو د طریقولو په برخه کې بیا کېدای شي طالب دغه ترمشت جهان ته دی هم ورسره غاړه یوسي. اما که دوی سخته غاړه یوسي دوی هم سخته غاړه وړي بیا نتیجه نه ورکوي، بیا کانفلیکټ ده، بیا خو تصادم دا او په تصادم کې زما فکر باندې طالبان تصادم ته تن نه ور.
د پوهنې د وزارت پخوانی معین محمد آصف ننګ، تاسو د ارزونې نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشاله اوسئ. د افغانستان په ګاونډ ایران او پاکستان کې د ګڼ شمیر افغان کورنیو ماشومان چې د کابل تر سقوط وروسته هلته تللي په یاد دواړو هیوادونو کې هم له زده کړې به برخه دي. په ایران کې چارواکي وایي د دوی په خونځو کې دومره ځای نشته چې د تازه ورغلي افغان کډوالو ماشومان ته ځای ورکړي. او د پاکستان حکومت بیا په 2020 میلادي کال کې اعلان وکړ چې دوی به هیڅ نوې کډوال ونه مني. د امریکا غک خبريال خدای نور ناصر پورت راکوي.
د خواندو ترمنز د کور درس مشره یې کشرې هغه ته په خپل کور کې سبق وایي، ځکه دوی په پاکستان کې د کډوالو په حیث نه دی منل سوي او هم ځکه دلته هم له شوونځي به برخې دي. مشره خورې د کابل ژوند او شوونځي په یادېدو غری وبنیوله او په ژړا یې ځواب راکړ.
وقتی که ما کابل بودیم مکتب میرفتیم، درس میخوندیم به بهترین شرایط، ولی این شرایط نیست. ما نمیتونیم درس بخونیم یا به مکتب بریم. وقت که دیگه دختر بانگ تا میرن ما هیچ اصلا احساس خوب نداریم، احساس خوشی نمیکنیم، ولی دیگه دختر میتونن دست بخورن ما خوش هستیم، ولی خواهرای ما دیگه دخترای سرزمین افغانستان هیچ دخترای نمیتونن که در کابل به مکتب برن درس خود ادامه بدن. ما تنها به خود نه به همه دخترای افغان میخوایم که مکتبشون باشه درس بخونن و خودمون کنجا هستیم به ما شرایط مساعد شود ما بتونم درس بخونم مکتب به پایان برسونم.
دا د همدې ماشومان مور ده، وایي په کابل کې د نورو نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله، خو په پردي وطن کې خپلې لونې له زده کړو بې برخې دي.
در مدت 13 ماه که آمدیم اینجا ما بسیار کوشش کردیم که اولادای خود را در مکتب داخل کنیم و چون که در اینجا بسیار شرایط پیش روی ما هست و ما یکی خو مشکل امنیتی داریم و دوم که اینجا مکتبایی که هستن اولادای ما را نمیگیرن چون که اینا نه کدام شناخت بعد از اینا از طرف سازمان ملل داده شده و نه از طرف حکومت پاکستان و از این خاطر اینا را یا در مکتب شامل نمیکنن و ما بسیار آرزو داریم که اولادای ما درس بخونن دی از نو بهتر شود چون که شما میفهمین که فعلا در پاکستان افغانستان هم مکاتب برای دخترها بسته است، پنتونا بسته است.
لدی سرچی د ایران پر شوبنزیو کی شاوخوا اتل لک ما شومان د افغان کډوالو دی، خو هم هلته دول لک نور ما شومان لا هم ل شوبنزیو بهر دی.
د ایران د حکومت اعداد شمار مطابق دا وخت تقریبا 2,00,000 افغان ماشومان چې دي چې عمر یې د سکول د تګ دی هغه سکولو کې داخله نه ده اخیستې، په دا خاطر چې سکولونو کې د سکولونو تعداد کم دی، د کلاسونو تعداد کم دی، او که ایران وغواړي چې نورو ماشومانو ته هم اجازت ورکوي چې هغه سکول ته ولاړ سي نو د هغه لپاره نورو نو سکولو جوړونو ضرورت دی.
که یوی خواته په افغانستان کې اوس مهال تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې تر امرې سانی ماتله دي، نو بلې خواته په گاوند پاکستان او ایران کې بیا د ګڼو افغان ماشومانو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې د کډوالو تګلارې او د ځای نشتون بندې کړې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
او سم څو لند نړیوال خبرونه. هندی پولیسو د یو سیک مبلغ لټون فایل کړای دی چې د سیکانو د خپلواک هیواد جوړولو خبرې راپورته کړي دي. د دې سره دغه تاوتریخوالي د بیرته پیلېدو ویره رامنځته شوې ده چې په اتیایمې او نویمې لسیزو کې په لسګونو زره خلک ووژل. د هند په شمال لویدیز ایالت پنجاب کې چې اکثره سیکان دي، پولیسو وویل چې دوی د دغه 9 کلن مبلغ امرت پال سنګ، 114 ملاتړي نیولي او 100 ټوپکونه او 410 مرمۍ او نور تجهیزات یې ترلاسه کړي دي. د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سه شنبه میاشت ونه لیدل شوه او پنج شنبه به د روژې مبارکه میاشت وي. حرمین شریفین په یو اعلامیه کې ویلي سره له سبا به د عربستان په دوو سپېڅلو جوماتونو مسجد نبوي او مسجد حرام کې د تراویح لمونځونه کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په یو ویډیویي پیغام کې د روژې میاشتې د رارسېدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده او ویل کېږي چې طالبانو یو پلاوی ګمارلی چې په 2 ساعتونو کې به په دې اړه پرېکړه وکړي، خو تېر کال یې تر سعودي یوه ورځ وړاندې روژه اعلان کړې وه. او دلته د پسرلی سره امهاله په واشنگتن ډی سی کې د سرپیو د ګلغوټیو میله پیل شوې ده. د امریکا د ملي پارک د خدماتو اداره اټکل کوي چې د ګلغوټیو د لیدو لپاره به لنن چهارشنبه نه تر شنبه پورې ډیر نندارچیان راشي. د سرپیو په سلګونو ونو سپینې ماڼۍ ته څیرمه د پوتامک د سیند په غاړه ځانګړې ښکلا به تللې ده. د توکیو ښاروال 111 کاله د مخه د سرپیو یا ګیلاسو څه باندې 3000 ونې امریکا ته د ډالۍ په توګه ورکړل او د دې ونو ګلونه هر کال د واشنگتن ډی سي سیمې ته له 1,000,000 څخه ډیر لیدونکي راجلبوي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
نوروز چې د مریز کال او د پسرلی اوله ورځ ده د افغانستان یو تاریخي او کلتوري ورځ ګڼل کیږي. ګڼ شمیر افغانانو نوروز د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په ګډون په پاکستان کې په خوشحالۍ ولمانځله. په پاکستان کې یو شمیر نویو او پخوانیو ورغلو افغانو کډوالو دا ورځ د پېښور او اسلام آباد په پا پارکونو کې د هفت میوه په تیارولو سندرو او اتڼونو باندې ولمانځله. مسکا ساپې حال راکوي.
په پېښور کې ګڼ شمېر افغان کډوال د دې ورځې د نمانځلو لپاره په پارکونو کې سره راټول شوي. هفت میوه چمتو کولو سره دغه ورځ په ډېره خوښۍ لمانځي.
نوروز نوروز بسیار باستانی است، قدیمی تر از 1400 سال است، اما ای که طالبا چی چیز انگیزه شده کیر سبقه دینی میتن و این فوق العاده غلط است، ما به هیچ صورت قبول نمی کنیم و همیش در هر جایی که باشیم بر ما نوروز شروع یک سال است. این با طبیعت، این با طبیعت هم بستگی داره، نه با مذهب.
نوروز زمنګ د هیواد یو لرغونی جشن دی چې دا زمنګ خلک په دې عقیده لري چې په دې ورځ کې د خو غوندي خو خوري خو ګرځي چې څنګه دا ورځ د اغه ستیرین او ټول کال باید دی اغه سیوی. ځکه خلک کوشش کوي چې په دې ورځ کې خفقانونه کې خو جامې واچي، خو خواړه واخلي او شنه ځایونه تلاشي، طبیعت سره د غورز ولمانځي.
اوس فعلاً چې مونږه کډوال یو او په افغانستان کې نه یو، نو مونږه خپل د انانوي میله په دې ملک مونږه او موږ دلته راځو، افغانان سره راټولېږو او هغه څه فرهنګ او کلتور چې د نوروز هغه موږ اجرا کوو او دلته سره یو ځای کیږو.
په دغه افغانو مېرمنو کې د واک غورځنګ ځای پښتنې مېرمنې هم دي چې هر کال دغه ورځ د افغانانو سره یو ځای لمانځي.
نوې کال افغانانو ټول افغانانو ته مبارک شه، ټول افغانانو ته نوې کال مبارک شه. زما ډېر خوښ دي، ډېر مې خوښ دي.
دا د افغانانو د ژوند حصہ ده. موږ خپل ملګرو افغانانو سره دا ډېر په مینه باندې مانځو او موږ ورته مبارکي وایو ټول افغانانو ته.
بل پلاو د پېښور په ګډون اسلام آباد کې هم افغانانو د خورز ول مانځله او په سندرو او نڅاو یې خپل خوخي سرګند کړه.
متاسفانه چې اوس په افغانستان کې هغه شاندار د نوروز جشن نن منځل کیږي، نو موږ غوښتل چې د خپل فامیلونو سره یو ځای پارکونو ته راشو او د افغانستان هغه ویاړلې ورځ چې جشن نوروز یا جشن باستاني جشن ده هغه ولمانځو او د افغانستان هغه تیر شوي خاطرات یو ځل بیا په یاد کړو.
سابق مو د مزار جان مزار شریف ما نوروز خود را تجلیل میکنیم. اینجا مثل سابق اینجا د پاکستان را تجلیل میکنیم د لایک ویو پارک اسلام آباد.
نوروز له پیړیو راهیسې د افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د پسرلی له راتګ سره نمانځل کیږي او د ملګرو ملتونو لخوا هم د یوې نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندل شوی. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په واکمنۍ کې په رسمي بڼه نوروز ونه لمانځل شو.
نوروز چې د افغانستان دودیز جشن دی او اوږد فرهنګي ارزښت لري، هر کال د افغانانو لخوا د نوي پیل په نیک پال لمانځل کیږي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
ستاسو نوی کال او نوروز دی هم مبارک وي. ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شئ. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې کوربه میر عبدالقدیر مشرف دی. مشرف صاحب، نوروز مبارک تاسو ته هم.
تشکر برشنا جان، سال نو و نوروز بر شما هم مبارک باشه و همه کسایی که ما را از طریق صفحات ساتلایت وبسایت و فیسبوک صدای امریکا میبینن، امیدوار هستم که سال خوش را دشت پیش رو داشته باشن. در این نیم ساعت برنامه دری ما هم بر علاوه گزارش ها و مطالبی که گرد هم آوردیم، همکار ما در مورد دیدگاه قصر سفید در قبال سفر اخیر رئیس جمهور چین بر روسیه معلومات خواهد داد. تازه ترین خبرها را از زلزله اخیر در افغانستان داریم و همچنان گزارش داریم در مورد نحوه برگزاری سال نو در تاجیکستان. امیدوارستیم که بینندگان عزیز تا آخر برنامه با ما باشند و کسایی که از طریق رادیو ما را میشنوند شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا هم باشند. با ما باشند.